احمد شیبریان په خبرونه کې ستاسو کوربه شي چاري.
دنګړی د هیواد روغتیا سیستم او لاسترالدنې د جدیدو اکثره مخ دي.
د افغانستان په اړه مو د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر د اندېښنې له طالبانو سره هم شریکه کړې.
زموږ هیله دا ده چې نړیوال سازمانونه د دې پر ځای چې نه هیله کوونکي راپورونه نشر کړي، زموږ له هیوادوالو سره مرستې وکړي.
روغتیایي ستونزو ته د اندېښنو په اړه مو د یو ډاکټر نظر هم اخیستی.
راتلونکي دوه درې میاشتو کې به د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره.
خوستی سوداګر وایي چې پاکستان د سموش موټر له پولې هاخوا هم تیښتي.
د میا عبارت نه موږ دا غوړي چې پاکستاني لارۍ رسی په کوبل کې خالي کیږي، افغاني لارۍ په بونډري نه ورکړي.
د کونړ په وټپور کې خلک لارې رغوي.
دا وسه موږ ټول د خلک په شر راځي. سره روډي او خپل په دګه کې راوړي تل تسکي.
خو تر دې ټول مخکې خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان په طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ایراني چارواکي په زندان کې د شاهین ناصری د مشکوکې مړینې په اړه څېړنه کوي. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تېرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي او د مړینو نوی ریکارډ ټینګ شوی دی. بشپړ خبرونه. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان په طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلی رحمان دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له مخکې په یوه ثبت شوې وینا کې کړي او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه کم کړي.
طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه په خپلو مخکنیو ژمنو کې پاتې راغلي. داسې یو حکومت چې د افغانستان د سیاسي او قومي ځواکونو څخه جوړ یو پراخ حکومت وي او دا زموږ د جدي اندېښنې وړ خبره ده.
طالبانو د تېرې اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو چې ورسره د مرکزي آسیا یو شمېر هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې چې ښایي د افغانستان له خاورې هیوادونو ته امنیتي ګواښونه متوجه شي. دغو هیوادونو همداراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په لسګونو زره افغان کډوال پرې ورمات شي. خو طالبانو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه شي. پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره فشارونه وروسته تر دې زیات شوي چې د نوي اعلان شوي کابینې غړي ټول سړیان او اکثره یې هغه سخت دریځي دي چې ډیر وخت په جګړو کې انتظار شوی دی. د راپورونو له مخې ماسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له ماسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده. ریا آژانس د غراز د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر زبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د طالبانو حکومت د دغسې ارتباطاتو په لټه کې ده. د تیرې اګست میاشتې له 15مې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او وروسته یې نوی سرپرست حکومت اعلان کړی، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي، دا به له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یوه بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوو څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر زایچرتو وایي هیواد نور افغانان په خپل خاوره کې نشي منلی. نوموړي له سوشټد پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د ده په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې هم ورته خبرداری ورکړ او ویویل
موږ باید د دې مخه ونیسو چې افغانستان د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نه شي. موږ باید له افغانستان نه د نورې کډوالۍ مخه ونیسو، ځکه چې د کډوالو دغسې یوه لړۍ به د افغانستان ګاونډیانو او هم د اروپا د ټولې وچې د امنیت لپاره د مستقیم ګواښ په معنا وي.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل چې ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګري ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هېواده ایستلي او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. په اورزګان کې طالب چارواکي د انسان تښتونکو د یوې اته کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د اورزګان د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر کامران اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله یې په دهرود ولسوالۍ کې نیولې ده.
یو سړی افتتاح ګورو پښتولی و، خو خوشبختانه دا اسلامي امارت د مجاهدینو د ډیرو هلو ځلو ډیرو ستړیاوو وروسته هغه کس هم ونیول سو او ټول متعلقین کسان یې ورسره نیول سوي دي.
اخونزاده زیاته کړه چې له تحقیقاتو وروسته به د سړي تښتونکو دغه ډله رسنیو ته هم ښکاره کړي. هغه همدارنګه وویل چې دوی ورځې وړاندې یو ماشوم هم د انسان تښتونکو له منګولو ژغورل شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایرانی چارواکو په زندان کې د شاهین ناصری مړینه تایید کړې. نوموړي ادعا کړې وه چې د غېږې نیولو اتل نوید افکاري مخکې له دې چې اعدام شي شکنجه په خپلو سترګو لیدلې وه. افکاري چې د یوه قتل په تور په اعدام محکوم شوی و تیر کال پرې دغه سزا تطبیق شوه. د زندان چارواکو پرون پنجشنبه وویل چې د نوید د مړینې په اړه څېړنه کوي. دوه ورځې مخکې په اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقونو ډلې د باوري سرچینو له قوله ویلي وو چې ناصری وروسته له هغې چې د تهران په یوه لوی زندان کې کوټه قلفۍ ته ولېږدول شو په مرموز ډول مړ شوی دی. د ایران د غېږې نیولو اتل نوید افکاري په 2013 کال د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د یوه امنیتي ساتونکي په وژلو تورن شوی او د 2020 کال د سپتمبر په 12 په دار وځړول شو. د ایران قضایي ادارې د نوید د شکنجې تورونه رد کړي دي. په یوه غږیز پیغام کې چې د ایران فردا راډیو ته رسېدلی، ناصری ویلي وو چې چارواکو ورته ګواښ کړی چې د افکاري په دوسیه کې دې له شاهدي ورکولو ډډه وکړي. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تېرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا د دغې وبا له خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی. د روسیې د کورونا په وړاندې د مبارزې مرکز نن وویل چې په دې موده کې له 1309 زیات کسان پر کورونا اخته شوي چې یوه ورځ مخکې ته د کورونا د مثبتو پیښو شمېر لږ څه زیات و، یعنې 1408 کسان پرې اخته شوي وو. دا پرله پسې څلورمه ورځ ده چې په روسیه کې له 800 زیات کسان د کورونا له امله مړه کېږي. دا په اروپا کې د دغې وبا له امله بیا د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده. د روسیې روغتیایي چارواکو ویلي چې د کورونا نوې پیښې د روسیې د 15 سیمو له ډلې په 6 کې زیاتې شوې او خبرداری ورکړی چې د هوا له سړېدو سره چې تنفسي ناروغۍ زیاتېږي ښایي وضعیت له دې هم خراب شي. تېره اونۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته له هغې ځان قرنطین کړ چې د هغه د نږدې کړی په لسګونو غړي پر کورونا اخته شول.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني څپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ که د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې ونشي دغه هیواد به له لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به یې شته لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. د تیډروس ادانوم ګبریوسس د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. که چیرې ورته بیړنۍ پام ونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تېره ورځ په خپل ټویټر کې په خپاره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي. د هیواد روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی. سره یو نسناسته زیاته شوې. نږدې 50% ماشومان په کارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا 2.1 میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د صحتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لرو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس په وینا د لویو مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخه یې اساسي درمل نه لري او همداشان روغتیایي کارکوونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. په راپور کې مو واورېدل چې ده وویل که چېرته له دغه هیواد سره مرستې ونشي روغتیایي سیستم به یې سر وپاشل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر د دې اندېښنو په اړه وړاندې د طالبانو د ویان نظر هم درسره شریکوو، خو بل لور ته په کابل کې په الحیات روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محب الله شفیق وایي په بانکونو کې پیسې نشته نو دې چارې هم روغتیایي حیثیت اغېزمنې کړې دي. په دې اړه نور له ډاکټر شفیق څخه اورو.
د خلکو مراجعه روغتون ته کمه شوې ده
او روغتون هم د خپل بودیجې د کمبود د وجې نه د کیفیت لرونکي خدمات طبعا تاثیرات په هغې باندې غورځېږي. کله چې با کیفیته خدمات سړی عرضه کوي نو هغه بودیجې ته ضرورت لري، او کله چې بودیجه نه وي روغتونونه د بودیجې د کمبود سره مخ وي نو طبعا په کیفیت باندې تاثیر کېږي د خدماتو، او هغه بیا په تدریج سره کېدای شي مشکل سره مخ شي.
د طبي وسایلو په برخه کې او د دوا په برخه کې هم ستونزه شته؟
بالکل، دا اوس هم زیاتره دوایي کمپنۍ دي چې واردات کم شوي دي، دواګانې نشي راوړلی. مونږ یو تی د دواګانو ته ضرورت لرو چې هغه اوس وارد نه کیږي، کمپنۍ د مالی کمبود سره مواجه دي. او همدارنګه مونږ خپل هم، یعنی زه درته په مجموع کې وایم، د ټولو شخصي روغتونونه چې هغه دوایي کمپنۍ ته صحیح پیسې ورکولی ونشي یا پوره پیسې ورکولی ونشي نو مکمله دوا واردولی نشي شفاخانې ته، او کله چې شفاخانې ته دوا موارد نشي نو دوا کمبود سره مواجه کېږي. بالاخره د مریضانو په صحت باندې تاثیر لري، ناروغانو ته با کیفیته دوا په مناسبه اندازه نه رسیږي، او دا غي صحت متضرر کېږي.
څه اټکل کوي چې آیا دا ویره شته چې ځینې مهمې دواګانې خلاصې شي؟
که دا وضعیت همداسې ادامه وکړي نو بالکل زما خو داسې اټکل دی چې راتلونکي دوه درې میاشتو کې به مونږ افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو، او د صحي وسایلو د کمبود سره کېدای شي په لږ اوږدمهال کې مخ شو، د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې، ځکه د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه به دا شیان نه واردېږي. او شفاخانه چې دا کوم وسایل لري نو دا خو طبعا استهلاک لري، نو شپږ میاشتې یا زیاتو کم وخت کې به دا هم نورو ته ضرورت کېږي، یا به ترمیمو ته ضرورت کېږي. مثلا همدارنګه نور نوي وسایل اخیستلو ته به ضرورت وي چې په تدریج سره شپږ میاشتو نه تر یو کال او دغسې وخت کې که چېرې دا حالت ادامه وکړي نو د وسایلو د کمبود سره، د صحي وسایلو د کمبود سره هم مواجه کېدلی شي. همدارنګه د تشخیص وسایل، د لابراتوار مواد، دا هم هغه څه دي چې په اوږدمهال کې د دې کمبود سره شفاخانې او روغتونونه مواجه کېدلی شي. او بیا به یو داسې حالت چې ډاکتران به مجبوري چې بس بې د معایناتو دوا ورکړي، ځکه د معایناتو کمبود که چېرې په مطرح شي د بې د معایناتو بې د تشخیص نه دوا ورکول کېږي نو هغه هم بیا خپل مشکلات لري. دقیق تشخیص نه کېږي، او غیر دقیق تشخیص سره دوا ورکول دا هم د ناروغانو په صحت باندې طبعا صدمه واردوي او مشکل سره مخ کولی شي.
له ډاکټر محیب الله شفیق څخه په مننی د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د افغان حکومت له سقوط وروسته لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخته شوی دی. د دوی په وینا د ولایتونو په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې دارو درمل خلاص شوي دي، او ګڼو روغتیا پالانو دندې پرېښې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د سفر پر مهال په دغه هیواد کې د ناوړه روغتیایي وضعیت خبرداری هم ورکړی دی. په دې راپور کې مو د همدې اندېښنې په اړه د طالبانو نظر هم اخیستی.
د دایکنډي ولایت اوسیدونکي درویش کلنه شاګل د دغه ولایت په روغتیايي مرکزونو کې د روغتیا پالانو او لومړنیو روغتیايي خدمتونو له نشتون سره ټکوي. شاګل د لس ورځنۍ نوې زیږیدلې ماشومې مور او د دغه ولایت د شهرستان ولسوالۍ اوسیدونکي ده. نوموړې وایي چې لس ورځې وړاندې له شپږ ساعته پلي مزل وروسته د ولسوالۍ مرکزي روغتون ته د ولادت لپاره ولاړم، خو نه هلته ډاکټر و او نه هم درمل چې درد یې دوا سوی وای.
زه د ولادت لپاره ولاړم، لاره مو ډېره اوږده وه، هلته هېڅ هم نه وه، ما ستونزه حل نه شوه. هلته یې راته وویل چې موږ ناروغ نه اخلو، نه دوا لرو، نه هم ډاکټر. زه د ولادت لپاره بېرته راغلم.
د یوازې د دایکنډي ولایت اوسیدونکي شاګل نه ده، بلکې د افغانستان د ختیځ د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم ورته ستونزې لري. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي درې درس کلن وارث سیرت وایي د ولسوالیو روغتونونه نه، بلکې د مرکز اسدآباد مرکزي روغتون هم دارو او درمل نه لري.
د کونړ په ولایتي روغتون کې د درملو نشتون یا کمبود یو لوی ستونزه ده د ولس لپاره، ځکه چې کونړ 15 ولسوالۍ لري او په اوس وخت کې زیات شمېر مریضان دغه روغتون ته راوړل کیږي. نه یوازې دا چې د کونړ د 15 ولسوالۍ څخه ناروغان راځي، بلکې د نورستان ولایت څخه هم ځینې عاجل ناروغان د کونړ ولایتي روغتون ته د تداوی لپاره راستول کیږي.
د ولایت روغتونونو روغتیا پالان چې نه غواړي نوم او غږ خپور سی وای چې د څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دی اخیستي، نو ځکه هم نه غواړي نور کار وکړي او خپل دندې پرېښي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداری ورکړی که د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره بیړنۍ مرسته ونیسي، دغه هیواد به له لوی انساني ناورین سره مخ سي. په ورته وخت کې د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوی بلال کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې نړیوال باید د دې ستونزې له منځه وړلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
زموږ هیله دا ده چې نړیوال سازمانونه د دې پر ځای سینه هیله کوونکي راپورونه نشر کړي، زموږ له هیوادوالو سره مرستې وکړي او د ورته احتمالي بحرانونو په مهار کولو کې ورسره همکاري وکړي.
په ورته وخت کې بیا د ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیايي خدمتونه په ټپه ونه درېږي، له دې هیواد سره درې ورځې وړاندې د 45 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
خصوصي سوداګروي د پخوا په پرتله د غلام خان پر لاره د مالونو وړل راوړل زیات شوي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو. خو اوس روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع شوي دي او خبریالان وایي چې طالبان دوی ته د پیښو په اړه هغسې معلومات نه ورکوي لکه پخوا چې به یې ورکول او هغه وخت واکمنان هم نه وو. په روزګان کې په ورته وخت کې خصوصي رسنۍ د طالبانو له واکمنېدو سره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر خبریالان د روانو حالاتو دوام سخت اندېښمن کړي دي. یو شمیر روزګان میشتي خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اطلاعات تر لاسرسۍ سخت سوي دي او دغه راز خصوصي رسنۍ هم د اقتصادي بحران سره مخ دي. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز خبریال احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل:
کله چې دوی دلته پر افغانستان واکمن نه و، پاغه وخت کې به د یوز بیولا مجید او کار یوسف احمدی سره موږ غېدل او واغې ټول افغانستان کورولای سو. خو متاسفانه دا چې دوی واکمن هم سو، ممکن د دوی ویاندویان او د دوی رسنیز کارکونکي چې د رسنوي په برخه کې فعالیت کوي هغه د پخوا په پرتله خورا زیات سوي، خو معلومات ته لاسرسی ورسره سخت سوي دي. معلومات ته لاسرسی نه کیږي.
د شاغلي ولسمال په خبره راتلونکي نظام باید ژر تر ژره د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې پرتې ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډېر ولایتونه ونیول. له دې چارې سره ډېرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او ګڼو خبریالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پرېښود. بلخوا خبریالان وایي اورزګان کې رسنۍ هم له محلي بحران سره مخامخ دي. اورزګان کې د خصوصي رسنیو مسؤلین وایي د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د موسساتو لخوا ورباندې د اعلاناتو پروژې تړل سوي او دوی ویره لري چې رسنۍ به یې وتړل سي. د خصوصي رسنیو استازي له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره دي د رسنیو کلک مالی ملاتړ ووسي. په اورزګان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو مدیر مسؤل حکمت الله حکیمي ازادي راډیو ته وویل:
د ټولنې هغه ښځینه کشر هم راسره اړیکې نیولې، پر دې باندې پابندي لګېدلې ده او سندره نشریږي. هغه هم ملي سندرې لا هم په واري واري ویل سوي دي چې باید سندره نسي نشر، موزیک ختن باندې. و هغه دی د دې دراتک د رسنۍ اقتصادي وضع هم کمزوري سوي ده. د رسنۍ پر خبرونو هم سانسورتي خبره سوي ده.
په اورزګان کې په تیرو 40 کلونو کې شپږ خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون د کار جواز لري او همدارنګه یوه چاپي رسنۍ هم کار کوي، خو اوس یې مالي وضعیت د اندېښنې وړ دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی زموږ پیغام ځواب نه کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد بیا دوه ورځې وړاندې د یوه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د افغان خبریالانو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې دوی د اطلاع رسونې او همداراز د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سجرډو پروان خبرونه کې به وړاندې واوري چې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د سړک ترغې دوه لپاره حشر رئیس سلی دی. خو اوس دستی خوست مخه کوو. خوستی سوداګروي د پخوا په پرتله د غلام خان پر لاره د مالونو وړل راوړل ډیر شوي دي، خو یو شمیر ستونزو بیا د دوی د سوداګرۍ پر چارو منفي اغیز کړی دی. دوی یوه ستونزه دا یادوي چې د پاکستاني سوداګرو موټر تر کابله مواد وړلی شي، خو خو د افغاني سوداګرو موټرو ته بیا تر کرشي اخوه د تک اجازه نه ورکول کیږي. بلور ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي وای چې د افغاني سوداګرو د ستونزه به ژر حل شي. نور حال په دې راپور کې
خصوصي سوداګر او کاروباریان وای که څه هم د پخوا په پرتله د غلام خان پر لاره سوداګري ډېره شوې، خو دوی لا هم په سوداګریزو چارو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په ګمرک کې د میوو او ترکاریو لارۍ درول کیږي چې د ترکاریو د خرابېدو لامل کیږي، او بل دا چې پاکستانی لارۍ د دې اجازه لري چې خپل مالونه تر کابل ولیږدوي، خو افغاني لارۍ ته بیا دا اجازه نه ورکول کیږي. د میوو او ترکاریو خصوصي سوداګر محمد نظر آزادۍ راډیو ته وویل ترکاری، سبزی او تازه میوه په ټولو هیوادونو کې د ژر اجازه و استثنا لري.
میوه گاڑی، سبزی گاڑی، مرچی دلته دوه درې درې کې مودې کولې په گاڑی کې سبزی گاڑی درولې مقدار غوښتنه ده د امارات نه چې سیدا او پیو ملک نه درې کې دا سبزی فازو ده.
د لاریو او لویو گاډو افغان چلوونکي وایي د پاکستان د توکو گاډي تر کابل راځي، خو د پاکستان لوری بیا افغاني گاډو ته د کرخې اخوا د تګ اجازه نه ورکوي. د لاری چلوونکي غلام خان وایي
سمیا ورت نمی دا غوړي چې پاکستاني لاری رچی په کوبل کې خالی کیږي، افغاني لاری په بونډري نه ورپریږي. دا دیوا خبره دویمه دا می غوړي چې هر یو ایوت سره د تجارت پولیس کې.
د غلام خان د ګمرک لپاره د طالبانو رئیس مولوی مساکری مجاهد زاده وای
تر مخکنی رژیم اوس واردات یو په درې ډیر سی، یو سل ډیر شونی ولې تر یو نیم سل موټر نیورې دی زیرا دی. سیستم پاک سم سیستم ده، سلویختو ملکو مشترک سیستم ده، نشکوډا هغه کې هیڅ فساد نشته، په خلکو کې فساد و اوس الحمدلله فساد نشته.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي د افغان ډریورانو غوښتنه پر ځای بولیا وایي چې په دې اړه یو څه اسانتیاوې برابرې شوي او قرار قرار به نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې آزادۍ راډیو ته ویل چې افغانستان نه مالرونکو ګاډو ته د میرانشاه منډۍ پورې د تګ اجازه ورکړل شوی او نور هم لګیا دي چې دغه ګاډي تر میرالي پورې ولاړ شي. د یادونه ورده سره ده چې غلام خان لره کراچۍ ته تر نورو لارو خواوشا 400 کیلومتره نږدې ده، او په تیرو شلو کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرلپسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم صاحب لوسی خدمت ته من دلای ته ګرم سیلو سالین تاسو پیغام پېژنم ته طالبان د امارات نو غشتان دا چې جات کړي دا ټولې دولتي ادارې او ملکی ادارې په اړه کې چې خلک له دې وسن سره مخامخ شي مشته چې وګورم یې خو دا کاری او بل خو وش کړي طالبان نو غشتان دا چې خلک د مکاري فرصتونه برابر کړي او خلک تمر کې وي چې یې خو وش کړي چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی. وضعیت ډېر خراب دی، خلک ویلي کاروبارونه نشته، کارخانې نشته، د تمر چې خلک وي چې وش کړي ډېر بد اغېز کړي.
غواړم چې دغه د افغانستان د دولت دا کم عسکر چې په کور شوي دي دغه ته وظیفې ورکړي، او دا خو ډېره غټه ستونزه جوړه شوله چې دا خلک په کور شولو همدغه یو معاش یې درلودلو او د دې نه هم بې برخې شي. دغه پیغام مې دی چې په دغه باندې لږ کار وشي غور وشي.
السلام علیکم محمد نمرای ولایت تماس کړم روزم دا اوس درالم چې د پښتونستان چوک دلته ظلم شروع دی، بس طالبان دی ولایت دی مرشکونه او درې خلکو موبایلونه چپ کړي. ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره نه وی وو ما او ته ولې دا وی پوره نه پوره دی چې د شکان د شکان غوټ کې شو چې اوریدل خبره مونږه هر څه خپل شخصیت دی خپل دغه ګور دا باندې دا ولې دونه ظلم کیږي. دا اهل وته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل مکافر دی هغه هم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ولې دونه ظلم کیږي ګورو دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دی بند کړي دی باندې دا ولې ځکه مسلمانۍ هیوادونه دی یا یو چې عجیب دي شکو اوس موټرسایکل والا ودرو بیچاره هغه موبایل کې دی کور پکې اکسونه دغه بیچاره ته وته وی دا یو زنانه اکسونه دی دغه دې پکې زما هغه بیچاره ودرولې کوم سټېشن والے دغه والے لال دي شو دوری پرې حزم د خون دا وز دي پوری خپل پر حال دی وری هم دې نجی راځو سره دې السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مخکې تر دې چې کونړ ته ورشو او هلته مو لوی وحشر خبر کړو د سپورت لړګره یو خبر لرو. په بنگلاديش کې د افغانستان تر 19 کلنو د لشم را کرکټ لوبغاړو او د همدی عمر د کوربه لوبغاړو ترمن سلو رسنی لوب روانه ده. دا لوب د چهارشنبه پروس پیل شو. په لومړي اننګز کې د بنگلاديش لوبغاړي د 122 منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. په ځواب کې افغان لوبډلې 201 منډې وکړې او ټول لوبغاړي آوټ شول. په دوهم اننګز کې بنگلاديش 122 منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي یې سوسېدلې دي. د بنگلاديش لوبډله 150 منډې مخته ده. دا لوبه د نن ورځې لپاره درېدلې ده او سبا یې وروستۍ ورځ ده. تر اوسه پورې بلال سمی د افغانستان له لوري په لومړي اننګز کې د بنگلاديش 5 لوبغاړي آوټ کړي دي، ښه ځلېدلی دی. او احسار الله نوید هم د افغانستان له لوري 4 بنگالي لوبغاړي په لومړي اننګز کې آوټ کړل. بلال سعیدی د افغانستان له لوري 144 منډې وکړې او کامران هوتک 68. په دوهمه پلا کې د بنگلاديش له لوري نبیل شزلیدلی دی، 68 منډې جوړې کړې دي، خدای آوټ شوی دی. او د بنگلاديش یو بل لوبغاړی اچ ملا 26 منډې کړې دي او لا هم نه دی سوسېدلی. په دوهمه پلا چې بنگالي لوبغاړو 4 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. بلال سمی چې په لومړي ځلې 5 لوبغاړي سوسولي وو، دا پلا تر اوسه پورې 1 لوبغاړی سوسولی دی. او ننګیالي خروټي د بنگلاديش 2 لوبغاړي سوسولي دي. زاهد الله سلیمی هم 1 لوبغاړی سوسولی دی. سبا د دې لوبې وروستۍ ورځ ده. که چېرته افغانستان وتوانېده چې د بنگلاديش لوبغاړي ژر وسوسي، نو دا چانس شته چې بیا ژر ژر بیټنګ وکړي او دا لوبه وګټي. اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د سړک ترغېدو لپاره حشر راایستلی دی. پولیسکونو کسان د کټار، ګمبیر او څو نورو کلیو ته د تیرې شوې لارې په ترمیم بوخت دي. نور په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند د کټار، ګمبیر، سانګار، دیوز، قلا، قرو او نورو کلیو په لسګونو مشرانو او ځوانانو د وران ویجاړ سړک ترمیم ته مټې را بډوهلې او هر یو کوښښ کوي چې د سړک جوړولو او نورو ته د اسانتیاو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي. د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وایي په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سړکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیاته مرسته کېده، د دوی سیمه له یادو پریمانو کومکونو بې برخې پاتې ده. دوی تل د خپلو مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار اخیستی او نن هم د حشر په وسیله د سړک ترمیم کار پیل کړی.
دا وسته موږ ټول دا خلک په حشر راایستلي او جمعه په جمعه باندې په دغه په سړکونو باندې یو حشر کوو. که د چا وس کېږي که نه کېږي، سړه ډوډۍ او خپلې اوبه په پداکې کې راوړي، دلته اسکي کمزنه راواخلو او دلته را راشي، هغه په لار کې وپات شوی. زمونږ د ولادت په بیمارۍ چې زنانه بیماران یو راواخلو، هغه ماشوم لار کې ځای شي، مور یې ځای شي.
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو 20 کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه او نورو الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوي او ټپین شوي، او همداراز د یادو بریدونو لامل ترې کارونه او غرونو کې ګرځېدل پاتې وو.
د 20 کالو جګړو قربانیان یو، د شهدا او د کونډو د اعتمادو ګواهان یو. موږ ته په 20 کالو کې یو پټه خدمت نه ده شوی. موږ دا سړک غواړو چې اساسي موږ تر سره پورې جوړ شي او د هر کلي ضرورت را پشي.
په کونړ کې چارواکي بې وای دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتلې او د حل لپاره هڅې کوي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د وټپور ولسوالۍ نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار څنګهار دغه شان هم چې څومره واړه کلي دي، د دغو سړکونه ډېر واقعیا چې خراب دي. کوم چې مرکزي سړک دی چې هغه نه باید هغه کلو ته سړکونه ستنېږي چې هغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سړک تللی دی، دغه 10 کیلومتره جوړېږي، خو د هغې نه کلو ته بیا چې حساب وکړي نو دغه 15 کیلومتره او یا 14 کیلومتره او یا 14 کیلومتره جوړېږي. ټول په دغه باره کې انشاءالله موږ همکار یو. موږ چې څومره وس کېږي هغه به اوسه موږ کوو چې دغه د خیریه څومره موسسې دي نو د هغې توجه غواړو.
په افغانستان کې له تیرو کلونو را په دی خوا د اشر ګټور دود شتون لري. هغه کارونه چې کولی د یو کس یا څو کسانو له وسه وتلي، د هغه ترسره کولو لپاره به ورته نغاره وهل کېده. د کلي یا څو کلیو خلک به یې خبرول او هر چا به له خپلو کورونو ډوډۍ او اوبه راخستلې او په شریکه به یې ټولګټې پروژې لکه سړکونه، سربندونه، ویالې، جوماتونه او خونځیو ته ودانۍ جوړولې. خو له کومې ورځې چې په هیواد کې جنګونه پیل شوي، د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګی شوی دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیو په ټول افغانستان کې.